The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de.
بری جوړې ورو خدای منو او ریدونکو سړی مشه په خیر راغلی نن د نهه یاسي شنبې ورځ د جولای 19 او د چنګاخ میاشي 28 نیټه ده دا د ډیبری ریډیو د ماخمنه خبرونه فایل دی چې په کې زه فواد لامې تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم هله د ترپای از مو سره پاتې شي اول هم د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان کې د اقتصادي بدحالۍ لړۍ دوام لري او په بانکونو کې د یو ډالر بیا د 222 روپیو نه هم لوړه شوې ده کارپوهان وایي د پاکستاني روپی د ارزښت په غورځېدو علت د ملک روسي د بې باورۍ ډک سیاسي وضعیت دی په شمالي وزیرستان کې بیا هم د هدفي وژنې پیښه شوې چې پکې یو تن تنکی ځوان وژل شوی دی بل اړخته په میرالي سیمه کې په هدفي برید کې د وژل شوی جمعیت علماي اسلام فضل الرحمن ګوند مشرانو د وژنې په ضد احتجاجي پرلتن هم دوام درلود او د پاکستان او چین اعلی چارواکو د چین پاکستان د اقتصادي راهداري یا سی پیک د منځوبي افغانستان ته د غزولو په امکاناتو خبري اترې کړې دي او سم پوره خبرونه پاکستان کې د اقتصادي بدحالۍ لړۍ دوامدار ده او د نهه پورس په دغه هیواد کې د پاکستاني روپی قدر د تاریخ تر ټولو لاندې کچې ته غورځېدلې او یو ډالر په بینکونو کې په 222 روپو او 100 پیسو تبادله شو تر دې وړاندې د دوشنبه غول پورز هم د ډالر نرخ 215 روپۍ او 40 پیسو ته ختلې وو خو د کاروباري اونې په دویم ورځ یعنی د سې شنبه نه پورز په دې کې د 10 پیسو کم او روپو نور اضافه هم وشوه تر دې وړاندې ډالر د پاکستاني روپۍ په مقابله کې کله هم دومره نه و ختلې په پاکستان کې د پیسو بدلوونکو د اتحادیه مشر ملک بوسان تیر ورځ وی وی ډی و سره خبرو کړي د پاکستانی روپۍ د ارزښت غورځېدو علت د ملک وروستۍ د بې باورۍ ډک سیاسي وضعیت ګرځولې وو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ټاکنو د کمیشن یا الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی د بهرنی فند په اړه د اوږدې مودې د ځند ښکار فیصله دې زر واوروي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په جوړونکو غړو کې شامل اکبر اسبابور چې اوس د دې ګوند غړی نه دی په کال 2014 کې الیکشن کمیشن ته خواست کړی و چې په ګوند کې د نن په پیسو کې غبن یا کرپشن شوی او د بهر نه راتلونکو پیسو کې قوانين غلط کارول شوی دي شهباز شریف دغه غوښتنه په داسې حال کې کړی چې په 19 د جولای پی ټی آی د پنجاب صوبې په زمینی ټاکنو کې په شلو څوکیو کې 15 وګټلې په شمالي وزیرستان کې بیا هم د هدفي وژنې پیښه رامخته شوې چې په کې یو تنکی ځوان وژل شوی دی پولیسو ویلي چې په هرمز علاقه کې د عمر پونوم یو ځوان د ناپیژاند کسانو لخوا په یو حمله کې ووژل شو په پیښه کې د نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج کړې شوې ده بل اړخته تیره هفته د شمالي وزیرستان میرالي سیمه کې په هدفي برید کې وژل شوی د جمعیت علماي اسلام فضل الرحمن ګوند مشرانو د وژنې په ضد احتجاجي پرلت نن په دریم ورځ هم دوام درلود چې په کې د وژل شوی کسانو ته انصاف او د هدفي وژنو مخنیوي غوښتنه کوي د شمالي وزیرستان په میرالي کې ځایي ولس د جولای په 19 نه د هدفي بریدونو ضد احتجاجي ناسته پیل کړي او د حکومت غواړي چې په سیمه کې د امن باوري کړي او د هدفي بریدونو مخه دی ونیسي په همدې حال کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالفه ګوندونو په حکومت نیوکه کړي چې په صوبه او بیا په ځانګړي توګه په خوانی قبایلی سیمه کې امنیتي وضع نوره خراب شوه سیاسي خلک په هدفي وژنو کې پناه کوي حکومت ځان خاموشه کړي خو صوبایي حکومت وایي په خوانی فاټا کې امنیتي ادارې د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې بوخت دي او تلپاتې امن د پاره قرباني ورکوي دا ویډیو ده د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په برمل، غیان او زیړو کولسوالیو کې پرون یو ځل بیا زلزله راغلی چې لکبل یې یو دیش کسان ټپیان او لسګونه کورونه زیانمن کړی دي د امریکای د جیولوژیکی سروې ادارې ویلي چې دغه زلزلې چې د ریکټر سکیل په کچه 15.1 درجه و او 10 کیلومتر ژوروالی درلود د افغانستان پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونه او د پاکستان د پښتونخوا صوبې ځینې سیمې ولړځولې په پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ادارې مشر محمد امین حذیفه وای په غیان کې د ماشومان او خځو په ګډون جلستنه او په زیړو کول سوالی کې اتلستنه ټپین شوې دي چې له خاورو خځلو رایسل شوی او د علاج لپاره هسپتالونو ته وړل شوې دي. د پاکستان او چین اعلی چارواکو د چین پاکستان د اقتصادي راهداري یا سی پیک د منسوبي افغانستان ته د غزاولو په امکاناتو خبرې اترې کړي چې دا سه د جنگ له کبله د تباشوی افغانستان اقتصادي ترقی او خوشحالي ته وده ورکړي شي. بل پلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې د طالبانو حکومت باید د ټول شموله حکومت د افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د جنکو د زده کړو او د تروریزم پر ضد د اغیزناکو اقداماتو په اړه د نړیوال ټولنې غوښتنې او توقعات ته پام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ګل یادو شنبه پورز ناوخته په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت نائب سہیل محمود دا څرګندوي د افغانستان د پاره د چین حکومت د ځانګړي اساسي یو شیویا یونګ سره د ټلیفوني اړیکې پر مهال کړې دي. بیان ذاتوی چې خاغلی محمود په دغه خبرو کې دواړو لوريو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت او له دغه هوا سره د پاکستان او چین د بشری مرستو په اړه هم خبرې کړې دي. تاسو وی یو ای ډی واوري د سریلانکا پارلمان د هغه هیواد صدارت څوکۍ ته درې کسان کاندید کړل چې پکې یو یې اوسنۍ نگران صدر رانیل وکرمسنګ دی. د هغه ترڅنګ دوه نور کسان دولس الهای پروما او انورا دیسانایک دی. ټاکل شوی دی چې سبا به د سریلانکا پارلمان کې صدارتي انتخابات وشي او یو د دغه دریو کسانو به د مصافی شوی ګوتابایا راجا پکسا ځای ونیسي. د روس صدر ولادیمیر پوتین نن د نهه یا شنبه پورز د ایران پایتخت تهران ته ورسید. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان هم ایران ته تللی او تمه ده چې د درې واړو ملکونو مشران په یو شمیر سیمه ایزو مسئلو بحث وکړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان د پنجاب صوبې په زمینی انتخاباتو کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د ماته روسو د نوي عام انتخاباتو غوښتنه سیوا شوې ده. په دې اړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په لاهور ښار کې د حکومت او اتحادي جماعتونو د مشرانو مهمه غونډه کیږي. بل اړخ ته مخالف تحریک انصاف ګوند پنجاب صوبې کې د خپل حکومت جوړولو دعوی کړي. د سیاسي ناکلارۍ په اقتصاد سره اغیز را مخته کېدل شي. تفصیل د اسلام آباد نه د ریوا د خبريال پیر ولایت چا پر رپورٹ کې اورو.
اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د تحریک انصاف په خوانی وزیر فواد چودھری په 28 جولای باندې د عمل تر ټولو لوی صوبې پنجاب کې د حکومت جوړولو په خلې کړي دي. اړوند نه گلګت بلتستان د پاکستان د واکلاند کشمیر او خیبر پختونخوا کې هم د تحریک انصاف حکومتونه دي. او تیر ورځ پنجاب کې شوی زمینی انتخاباتو کې د ګټي روستو یاد ګوند ته پنجاب کې هم د حکومت جوړ اول لپاره پکار د یو سر شپږ اتیا غړو نه زیات غړو حمایت ترلاسه شوه دی.
حکومت کل گرانا گئے ہم گرا سکتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے.
فواد چودھری اویل کو دوی اغوالی نو واکمن مسلم لیگ نواز گن مرکز کی اوازنی حکومت هم ډیر په اسانه غرزولی شي. زکه د فواد چودھری په خبره غوره بداوی چې وزیر اعظم شهباز شریف په خپل اقتدار پرېږدي او ملک د نوې انتخاباتو اعلان وکړي. لاهور کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د مسلم لیگ نواز گن ویاند مریم اورنگزیب د سمدستی انتخاباتو امکان رد کړی دی او هغه دریس پل کړی دا فیصله به موجوده حکومت او انتخابی کمیشن کوي چې انتخابات به کله کیږي.
یہ
ملک کے اندر افراتفری ڈالنا چاہتے ہیں, یہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام لانا چاہتے ہیں تاکہ معاشی استحکام نہ آئے.
مریم اورنگزیب پہ عمران خان باندھے دخل سیاسی گٹولا پار دا پاکستان سلامتیا اور ملکی معیشت خطر کے اچول تورون تکرار کل آگے دا پخلے ہم کچھ موجودہ سیاسی ناکلارے لعمل پاکستان دا وقت دا معاشی بے باورے ہم اخکار شوے دے دا دے ترسنگ دا ڈالر پا مقابلہ کی دا روپے کچا نور پنزو روپے یو اتیا پیسی را غرزی دلی چل عملے دا ڈالر بے 202 روپو تا رسی دلی دا او دا معاشی چارو سیڑون کے ڈاکٹر ارشاد دا ڈالر پا بے کی روز تر وز راتون کی زیادوالی پا ملک دا سیاسی بے باورے نتیجہ بولی
دا ڈالر والاو مو او پشنا میں روان شو سپیسیفیکلی چی ایمت سرمبیل او شو دا ایف ای ٹی ایف نم دی رو وطل او کم فرنلی کنٹری چکنے دری سلور اوی دا میسیو امداد یقین دانیم کرگو نو پکار دا چی دی لیکشن ابا دا کمپلیٹلی پندر سولا چکم زمونگا دا ایکانومی حالات پینو زمان دا ڈالر زمان پخان دا قیمت ام دا 186 188 188 نزیات نگے پکار دا نو چکم دے دا تو سپیکولیٹیو دے دا مارکیٹ دا پولیٹیکل دا ڈیفرنٹ چینجز چیز دی دا دے پا وجہ باندے دے.
بلخوا د چیف جسٹس عمر ادا بندیال په مشره د سپریم کورٹ درې کسیز بینچ احتساب قانون کې د حکومت لخوا شوی بدلونونو په ضد د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خواست اوریدنه کړې ده. حواله عدالت په دې اړه د کیس پر راتلونکي تاریخ یو کم 1 جولای باندې د حکومت نه سپیناوی غوښتلې ده. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د یو هیواد د اقتصادي ترقی لپاره په دغه هیواد کې سیاسي کلاري اهمه بلل کیږي. لن مثال یې د سریلانکا ده, چرته چې د سیاسي ناکلارۍ د هیواد اقتصادي کړکیچ سیوا کړې. نړیوال ادارے په پاکستان کې هم غیر یقینی سیاسي حالات د ملک د اقتصاد لپاره بد ګڼي. د نړیوالو ادارو په دې اړه خبرداري او د پاکستان د معاشي صورتحال په حق لا سیډون کې سوي د خیبر پختونخوا د مرتان ضلع نه نور تفصیل د دیوه خبريال ریاس حسین په دې رپورت کې راکوي.
نړیواله د کریډټ ریټینګ اداره موډیز په خپل رپورت کې وایي د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د پاکستان سره د پور لوزنامه بعد د پاکستان په غیر ملکی زرمی بادله ذخیره فشار راکم کړي او پاکستان ته بعد یو ارب او 40 کروڑ ډالر د ترلاسه کېدو ترڅنګ د نورو مالیاتی ادارو لخوا هم پورونه ترلاسه شي. خو ادارې خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې د مالیاتی ادارې د اصلاحاتو پروګرام کې د ګرانې او سیاسي غیر یقیني صورتحال جی بے یقینی پیدا شوی. پدی حقلا دا اقتصاد ماہر طاہر امین وی ویڈیو توائی دراتلون کی میاشت اگست پا اتم نیٹا دا مالیاتی ادارے دا بورڈ غنڈ کی گی چی با پکی پاکستان تا دا پور ورکولو منظوری ورکوی. خو دا سیاسی بے یقینی لوجه دا ادارے سرا منلی شرطونا کپا وقت پورا نشی نو دا غنڈ ورستو کی دی هم شی او دے سرا دا پور ورکولو قیس هم پا وقت دا نمیلاوی دو امکان دے.
خو که حالات دا سی نو دا هم ایکسپیکٹر دا چی مون کم پرائر ایکشن کمیٹمنٹ کلی دی IMF سرا پاگے کی ڈیلے راشی او ان کیس ڈیلے راشی نو بورڈ میٹنگ با ہم ڈیلے کی گی او دا شان دا 1.2 بلین ڈالر با ہم ڈیلے کی گی. بار بار ڈیلے پالیسی ایکشن پوجا باندې ډیر غټ نقصان شوی دی. یو خدا اون پ انسرٹینٹی کی دا او دا ټولو محور دغه دی چې په دې ټیم کې کما پولیټیکل انسٹیبিলিটি دا داغه پوجا باندې اکنامیک انډیکیټرز چې کوم دی اپلان دی روان دي.
13 ورځ په پنجاب صوبه کې په زمینی ټاکنو کې واکمن ګوند ته د شکست وروسته سیاسي بې یقیني نور زیاته شوې. د ونډو بازار په خطر راغلی او د ډالر په مقابله کې د روپې بیا 221 روپې نه هم زیاته شوې. د موډیز په ریپورت کې ویل شوی 13 مالی کال کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره د قومي مدني 15% وه او روان مالی کال کې بعد دا د 3.5 او 4% ترمنځ وي. نړیواله د ریټینګ بل اداره پچ په خپل ریپورت کې وایي د غیر ملکی زرمواله ذخیره د کمی, ګرانې او سیاسي بې یقیني وجه د پاکستان اقتصاد د مثبت نه منفی تراغلی او روان کال بعد د پرمختیا شرح د ګرانې او د سود د شرح د زیاتوالي لوجه 3.5% وی. د اقتصاد ماهر او خبريال وکیل رحمان وایي د IMF پروګرام د پاکستان د پر ډیر ضروری دی. د وړاندې حکومت لوجه هم پروګرام ختم شوی وو. دوی وایي د سیاسي عدم استحکام اثرات په پاکستانی روپې او ونډو بازار ښکارا شوی او که پروګرام وزنډول شي نو اقتصاد به غټ تاوان بیا مومي.
د سٹاک مارکیټ یا زموږ کرنسی مارکیټ وګورینو پاره کوم د دې چې دا کوم روان خدشاتي اندېښنې دي د دې په وجه باندې چې دغه اثرات مخامخ راځي. IMF پروګرام پاکستان ته ملاو نه شو نو د دې وخت پاکستان معاشي حالت ناغه ډیر زیات تیزه سر غورځي دي شي.
کریډټ اداره پچ پخپل رپورت کې وایي د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره د فشار لاندې ده. کرنٹ اکاؤنٹ خساره 19 ارب ډالر ته رسیدلې چې د جی ڈی پی 0.6% ده او په کال 2023 کې مالیاتي خساره به د 6% نه 5.6% راکوزه شي او روان کال به ګرانی 19% وي. د پاکستان مرکزی بینک وایي تیر مالی کال د بهر هیوادونو څخه ریکارډ ترسیلاتي زر شوي او دا د وړاندې کال نه 6.1% زیات دي. د بینک وینا دا تیر مالی کال 2022 کې 1.3 ارب او 40 کروڑ ډالر د بهر هیوادونو څخه پاکستان ته منتقل شوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
دا واشنگتن ڈی سی دے. تاسو دا وائس اف امریکا ڈیوا خبرونه اورئ.
د پاکستان نېشنل هېلث سرویسز یا د ملي روغتیا خدمات وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل خواشینی څرګنده کړي چې ځینی عناصر هڅه کوي دا تاثر ورکړي چې د کورنۍ منصوبه بندي او ځینی نور صحي ګامونه لکه پولیو ویکسین د مذهب سره په مخالفت کې ثابت کړي. پټیل دا یو غلطه رویه بللې. د وفاقي وزیر تا وینا په داسې وخت کې را مخته شوه چې ملګرو ملتونو په رستو کې ویل چې په پاکستان کې آبادی په تیزی سره سیوا کېدل شي. کپه یو هیواد کې د خلکو شمیره سی واقعي نو د سره د دوی د خیال او اولسي امرستو په لړ کې په حکومت مالی فشار سی واقعي. په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد نه د ډیوا د خبريالي رابع پیر پر رپورت کې اورو.
په پاکستان کې سرمایه‌کاری کوونکو دوه چینی کمپنیو د روپی پر اکشته کې دونکو بې اندیشنې سرګندې کړې. بزنس ریکارډر ورځپاڼه دا سرچینو د خلیوي چین پورت هولډینګ کمپنی لیمیټډ مشر تروانی میشتي په شپږمه نیټه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې دونکو د قائمه کمیټې غونډه کې د پاکستانی روپو ورځ په ورځ رکشته کې دونکو بې معاملې د پاکستان حکومت سره رابرسيره کړې او په غوادر کې د چینی سرمایه‌کاری رو پیسې پر روپو کې بدلولو پرته د گوادر فری زون کې چینی کرنسی یا آر ایم بی کې خپلو بانکي حسابونه ساتلو اجازه غوښته ده. بل پلو ته یوې بلی کمپنی هوانګ شانډونګ روی انرژي لیمیټډ له اړخه د نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتارټي پیمرا مشر ته یو لیک کې ویل سوي چې په نړیواله کچه د تیلو نرخونو او پاکستانی روپی په مقابله کې امریکایي ډالر د زیاتوالي سره پاکستان کې د بجلی پر نرخونو نو اغیز تو چنده سوی دیم. چینی کمپنی نه پراته گواش کړي کچری یو بنی کی د قیمتونو د ټاکلو میکانیزم منظور نسو نو د افغانستان څخه به د کویلی واردات بند کړي. د چینونکو تر مخه د بهرنی سرمایه کارو اعتماد د بحالی د پاره به حکومت ته کوټلی ګامونه پورته کول وی. اقتصاد پو پروفیسر زلاکت خان فی او ای ڈی وسره خبرو کی وای
انویسټمنت سکل په یو ملک کې کیږي نو دا غي فائدہ دار چې په بهر دنیا کې هغه ټرست زمونږ په ملک باندې شو کوي چې خلک مونږه باندې ټرست کوي او خپل انویسټمنت دلته وروړي.
دی بیرلری چې د روپی رکشته کې دونکو بیا پراتلونکو ورځو کې په هواد کې بهرني سرمایه‌کاری کې د نوري کمی سبب جوړې ده. سیم د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ورستیو کې اعلان کړی وو چې په هواد کې د بجلی پیداوار د زیاتوب د پاره به د افغانستان څخه په کمه بیا کویلا واردوي چې بیا پاکستانی روپو کې ټاکل کیږي. خو د دې ورسته د افغان طالبانو د حکومت له اړخه کویلې بیا ګرانولو او دغه کویلا په ډالر کې د خرڅولو اعلان شوی وو. د هیواد اقتصادي حالاتو او د صادراتو په مقابله کې وارداتو زیاتوالي له سببه د تیرې سمودې راهیسې د روپی په مقابله کې د ډالر بیا ورځ په ورځ زیاتېږي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
د خبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې په وروستۍ پیښه کې د سیمې یو ځوان وژل شوی. تیرونه په میرالی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د یو مشر د وژنې خلاف نن په دریمه ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري. دوی په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي او د ځپلو کسانو سره د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل د سیمینار د ډیوه د خبريال عدنان بیټنی پر رپورت کې اورو.
شمالي وزیرستان پولیس د هدفي وژنې تازه پیښه تاییدوي او وایي د شپې د میرالی تحصیل په هرمز سیمه کې شوې. د میرالی ثانی چارواکو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل هدفی پیښه کې د عمر پرم تنخې ځوان په دازو وشتل شوی او کورنۍ په چا دویداری نه لکړي او د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړي. دغه پیښه ځمواري تر دې مهاله څه په غاړه نه ده اخستې، خو پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. بلور د شمالي وزیرستان میرالی سیمه کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګور مجلسی مشرانو پر ضد نن په دریم ورځ هم احتجاجي پرله د فهم لري. په قبایلی ضلع شمالی وزیرستان کې د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند دوه ځایي مشران کاري سمیع الدین او مولانا نعمان د زیارت په ورځ په څوارلسمه ځولای میرالی سیمه کې په هدفي برید کې وژل شوي وو. دغه پرلت کوونکي درې غوښتنې لري. لومړی چې د وژل شوي کسانو په وژنه کې ککړ کسان دي معلوم کړی شي او سزاګانې دې ورکړل شي. دویمه په علاقه کې د هدفي پیښو د مخنیوي او د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دریمه غوښتنه دا کوي چې په علاقه کې په پوځي چیک پوسټو کې پولیس په ځای کړل شي. د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند د قبایلی ضلع مرستیال مشر خالد جان داوړ وویل تر اوسه دوی سره حکومتي چارواکو رابطه نه ده کړې.
میرڅ خپل جرم ملیم نه ده، میرڅ جرم که صرف دا غوي چې زه د امن خبره کوم، میرڅ جرم که چیرې دا غوي چې زه د خوشحالۍ خبره کوم، میرڅ جرم که چیرې دا غوي چې زه د وزیرستان د پرمختګ او د خپل بچونو تحفظ او روښانه مستقبل غواړم، بیا دا جرم د وزیرستان هر بچای کو.
وایس اف امریکا ډیوا هڅه کړې چې په سیمه کې د هدفي وژنو په اړه د ضلع انتظامیه او د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو نظر معلوم کړي، خو چارواکو ورته ځواب نه دی ویلی. په سیمه کې ایوی حکومتي سرچینې وایس اف امریکا ډیوا ته وویل مقدمه تر هغه پر ضد پولیسو سر درج کړي شوی، پلټنې پیل کړې، خو کورنۍ یا ګوند تر اوسه دوی سره په پلټنو کې څه کومک نه دی کړی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په کال 2014 کې عملیات کړي، خو د علاقې خلک وایي تر عملیات وروسته پکې په امنیتي عسکرو بریدونه او د ځایي خلکو د هدفي وژنو پیښې ورځ تر بلې سیوا کیږي. یوازې روانه میاشت د مهاله په شمالي وزیرستان کې لس کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې د یوتا وزیرستان په نوم تنظیم او پښتون ژغورنې غورځنګ دعوا کوي چې تر اوسه پر نږدې 480 کسان په هدفي وژنو کې پنښ کړای شوی دي. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري ګوند فعال رحیم داوړ وای په هدفي وژنو کې ځایي مشران، سرکاري افسران او سیاسي او مدني فعال په هدف کېږي.
تعجب خبره ده چې اوسه پورې د دمره 4-5 ټارګټ کلینګ وشول، د پولیس او 35,000 فوج دی او 15,000 اف سي د 5,000 پولیس ته د یو کس چې کوم قاتل دا معلوم نشو.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پیښې په داسې حال کې کېږي چې د جنوري په میاشت کې د پاکستان د پوځ ویل میجر جنرال بابر افتخار ویلی وو په 2020 کال کې د افغانستان سره په پوله حالات مشکل پاتې شوی. په شمالي وزیرستان کې په دوتوي علاقې کې کامیاب پوځي عملیات شوی او د افغانستان سره په ټوله پوله د پاکستان حکومتي عملداري په ځکړې شوی ده. عدنان بیٹنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالفه ګوندونو په حکومت په صوبه او په ځانګړي توګه په قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ سیوا کېدلو په حال نیوکې کړي دي. د اسمبلی غړو ویلي دي چې خلک په هدفي وژنو کې وژلي یا ژوبل کېږي، خو حکومت پرې ځان غلي کړی دی. حکومت وایي د پاکستان پوست په سیمه کې د تلپاتې امن دپاره د ترهګرو خلاف عملیات کوي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عثمان خان په رپورټ کې اورو.
د صوبایي اسمبلی غونډې په مهال د مخالفو ګوندونو غړو ویل په 1300 میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې د هدفي وژنو په پیښو کې ډیره توندي راغلې ده. د سیاسي او ټولنیزو غړو په ګډون د پولیسو او امنیتي ادارو اخلکار په نښه شوې دي. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر ویل په وزیرستان کې د روزانه په بنیاد هدفي وژنې روانې دي او په سیمه کې د کلکو امنیتي ګامونو باوجود د هدفي وژنو بدامنۍ پیښې رامنځته کېدل د خلکو په ذهنونو کې پوښتنې راولاړوي.
د میرام شاو خاص کر په میرلی کې چې میرلی یو پلان تحصیل دی د وزیرستان، یو لاکه 30,000 آبادی لري. په دې کې دلته هر ورځ دا واقعات کېدل، بیا هغه ځای نه د اوسه پورې څوک نه ګرفتار شول، نه اندازه ولګېده چې آیا د څوک دي د کمه راغلي دي. بیا دا شکونه د خلکو په ذهن کې پیدا کوي چې آیا دلته څه داسې کیسه ده چې د دومره خلکو وژل کېږي او د هغه یو قاتل هم د اوسه پورې ګرفتار نشو کېدل.
د جمعیت العلماء اسلام شمیرو تر مخه 1300 میاشتو راسی په قبایلی ضلعو شمالي وزیرستان او باجوړ کې د ګوند ځایي مشران په هدفي وژنو کې وژل شوي او باجوړ کې د یادې ډلې د مشرانو د وژلو ذمہ داری داعش منلې وه. د یاد ګوند د قبایلی سیمو مرستیال مشر مفتی اجاز وای د دغو وجنو ذمہوار نه دی معلوم کړی شوی او دوی د دغو پیښو ذمہوار حکومت ګڼي ځکه چې ریاست په قبایلی سیمه کې ډیر غټ عملیات کړي او اوس کا داعش راځي او که هر څوک نو ذمہواری ریاست او ریاستی ادارې دي ځکه چې دوی د قبایلی سیمو پاکول ویلی وو. خیبر پختونخوا کابینه کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وی او ایډی وته ویل پخوانی قبایلی سیمې اوس د صوبې برخه جوړه شوې او حکومت ټول ممکنه هڅه کوي چې هلته امنیت پزای شي.
باقی حکومت لګیا دی زمونږ کوم ادارې دي سیکورټی ادارې دي هغه مسلسل لګیا دي او اپریشن نوم روان دي زه پزه کوشش تاکي چې دا کوم خلک چې دي چاغه خلک چاغه امن امان خرابول غواړي دهشتګردي خورول غواړي دغه مخنیوي لپاره
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک وای په پختونخوا کې که یو لوري ته په هدفي وجنو کې په ګڼ شمیر کې پښتانه وجل کیږي نو بل لوري ته د ناسمو امنیتي وضع له کبله خلک د ذهني فشار ښکار دي او معیشت په ټپه ودرېدلی دی.
ډېر خطرناک صورت حال دی او د دې وجنو هدفي وجنو په وجه باندې یو طرف ته خو که موږ وګورو په ډېر لوی تعداد کې پښتانه ووجل بل تاوان دار چې دی عدم تحفظ چې کوم ماحول دی پاغې کې کاروبارونه اقتصاد تجارتونه روزګارونه د ژوند معمولات چې دیغه پټه ولاړ.
په شمالي وزیرستان کې د یوت اپ وزیرستان په نوم تنظیم او د پښتون ژغورنې غورزنګ دا وکوي چې د کال 2013 وروسته هدفي وجنې په سیمه کې پیل شوي او دا وکوي چې وسه پورې نږدې 470 کسان په هدفي وجنو کې په نخښه کړی شوی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د امن مذاکرات تر ډیره موده پټ ساتل شوی بو خو کله چې دا مذاکرات راښکاره شول نو په دې کې د تحریک طالبان پاکستان مهمه غوښتنه د خیبر پختونخوا سره د قبایلي علاقو انضمام ختمول بو. د پاکستان حکومت ویلي دی چې د تحریک طالبان پاکستان سره به څه قسمه لوازنامه د هم د ملک تعین نه پرته نه کیږي خو د ټي ټي پي دغې غوښتنې د قبایلي ضلعو ولس اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل د پېښور نه د ډیوا د خبریالې سعدیه قاسم شاه په رپورټ کې اورو.
بندیز لګولې شوی ترهګر تنظیم تحریک طالبان پاکستان د پاکستان حکومت سره د امن لپاره مذاکرات شروع کړي خو په دې مذاکرات کې ټي ټي پی د پاکستان حکومت نه یو مهمه غوښتنه دا کړي چې فاټا یا د قبایلي علاقو انضمام فیصله دې واپس واغستل شي. ټي ټي پی اولې دغه قبایلي علاقې د پخوا په شان ته د ملک نه بیل دی او بیل نظام د لاندې ساتلو خواهش لري. دې سوال د قبایلي علاقو هغه ځوانان هم پریشان کړي چا د ملک دننه یو قانون او آئینی نظام لپاره اواز پورته کړو. په قبایلی ضلعو کې د اوږدې مودې راسې د جنگ د لاسه اغیزمن او بې درکه خلکو لپاره اواز پورته کوونکې د پښتون تحفظ تحریک یو غړی عالمزیب محسود هم وایي چې د دې امن مذاکرات د لارې تل پاتې کیدونکې امن یقیني نشو او قبایلی علاقې بیا واپس زور نظام ته په شا وتمبولې شوې نو دې سره په قبایلی علاقو کې ډیره مایوسی او بې اطمینانی خوره شي او قبایلی علاقې به د اوسېدو پاتې نشي.
دا سیز یعنی شنه دی روان دا موږ په نو دغه چې کومه د ټولو لپاره د مایوسی خبره ده یو انسیکیورټی ده چې فیل کوي دلته خلک او دغه انسیکیورټی خدای مکا یو داسې انسیکیورټی ده چې زوایم چې دغه نه به د قبایلو زیلو خصوصي توګه زوایم آبادی به ډیره کم شي آبادی به دا کم شي چې خلک به ډیر انتهایي ډسپلیس لاړه به شي دا خلکو ژوند چې کوم دی انتهایي مشکل به شي او بلکې ناممکن به شي او دوی به هغه ځای پرېږدي نو دغه چې کومه ده انتهایي ویره ده په خلکو کې ده.
خو د قبایلی علاقې سره تعلق لرونکي د ځوان کل یو بل نماینده او د قبایل یوت جرګې مشر عمر وزیر تر مخه برابر آئینی او قانوني حقونو د پاره خو دوی اواز پورته کړو او دا د دوی حق دی. د قبایلی علاقې بیا شاته بوتللی شوي یا داسې کوشش کیږي نو دوی به مخالفت کوي.
پټه زمام کاری ورسکیږي نو دغه پروسه نو موږ به بیا مخالفت کوو اواز به اوچتاو او دغه به مطالبه کوو چې والي په باقی ملک چې کوم دی ځانته نظام دی دلته قبایلی ازرا خلکو د پاره ځانته نظام تاسو والي غواړي او بیا د خلک د اپیل دلیل وکیل د حق نه والي نه.
خو قانون پوها فرهاد افریدی وای د قبایلی علاقو او یا فیصد نه سیوا خلکو د قبایلی علاقو د خیبر پختونخوا سره زمکیدو خوخه ظاهر کړی و او پارلیمان آئین کی ترمیم دلاری دا فیصله منظور کړی و. د یو جنگیالی ډلې په خوخه دغه هر څه نشي نسکور کېدلې.
چې تاسو دغه ترمیم د پاکستان په آئین کې چراغلي د 15م ترمیم او دغه د لارې د اعظم شریدا نو هغه به تاسو د 15م ترمیم رول به کوي. دغه د پاره بیا تاسو د پاکستان په پارلیمان کې 2/3 میجارټي پکارې. کدا دغه لارې نه بغیر صدا سي لارې کې دي شي نو هغه خو نه د پاکستان عدالت مني نه د پاکستان آئین مني او نه د پاکستان ولسونه قبلي.
کدا پاکستان فوج چې د 50 رکنی جرګې د لارې د ٹی ٹی پی سره دغه امن مذاکرات کوي. پارلیمانی کمیټې ته دا واضحه کړي چې دغه مذاکرات به د آئین چوکاټ دننه کیږي. دا قسم شرطونه د قبایلي ضلعو خلکو کې مایوسي او بې اطمینانی خوروي. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ډېر ډېر خدمتونه او ریډونکو سړی مشه په خیر راغلی. نن د نهه یاتې شنبې ورځ د جولای 19 او د چنګاخ میاشتې 28 نیټه ده. دا د ډېر ریډیو د ماخمنه خبرونه فایل دی چې په کې زه فواد لامه تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پای از مو سره پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو سر ټکی. پاکستان کې د اقتصادي بدحالۍ لړۍ دوام لري او په بانکونو کې د یو ډالر بیا د 222 روپیو نه هم لوړه شوې ده. کارپوهان وایي د پاکستاني روپی د ارزښت غورځېدو علت د ملک وروستي د بې باورۍ ډک سیاسي وضعیت دی. په شمالي وزیرستان کې بیا هم د هدفي وژنې پیښه شوې چې پکې یو تن تنکی ځوان وژل شوی دی. بل اړخ ته په میرعلي سیمه کې په هدفي برید کې د وژل شوي جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن ګوند مشرانو د وژنې په ضد احتجاجي پرلتن هم دوام درلود. او د پاکستان او چین اعلی چارواکو د چین پاکستان د اقتصادي راهداري یا سی پیک د منځوبي افغانستان ته د غزولو په امکاناتو خبرې اترې کړې دي. اوس هم پوره خبرونه. پاکستان کې د اقتصادي بدحالۍ لړۍ دوامدار ده او د نهه فورس په دغه هیواد کې د پاکستاني روپی قدر د تاریخ تر ټولو لاندې کچې ته غورځېدلې او یو ډالر په بینکونو کې په 222 روپو او 100 پیسو تبادله شو. تر دې وړاندې د دوشنبه یا ګل پورات هم د ډالر نرخ 215 روپۍ او 40 پیسو ته ختلی وو. خو د کاروباري اونې په دویم ورځ یعنی د سې شنبه یا نهه پورات په دې کې د 10 پیسو کم او 2 روپو نور اضافه هم وشوه. تر دې وړاندې ډالر د پاکستاني روپۍ په مقابله کې کله هم دومره نه و ختلی. په پاکستان کې د پیسو بدلونکو د اتحادیه مشر ملک بوسان تیر ورځ وی وی ډیوا سره خبرو کې د پاکستانی روپۍ د ارزښت غورځېدو علت د ملک وروستۍ د بې باورۍ ډک سیاسي وضعیت ګرځولې وو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ټاکنو د کمیشن یا الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی د بهرنی فند په اړه د اوږدې مودې د ځنډ ښکار فیصله دې زر واوروي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په جوړونکو غړو کې شامل اکبر اسبابور چې اوس د دې ګوند غړی نه دی په کال 2014 کې الیکشن کمیشن ته خاص کړی و چې په ګوند کې دننه په پیسو کې غبن یا کرپشن شوی او د بهر نه راتلونکو پیسو کې قوانین غلط کارول شوی دي. شهباز شریف دغه غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په 18 د جولای پی ټی آی د پنجاب صوبې په زمینی ټاکنو کې په شلو څوکیو کې 15 وګټلې. په شمالي وزیرستان کې بیا هم د هدفي وژنې پیښه رامخې ته شوې چې په کې یو تنکی ځوان وژل شوی دی. پولیسو ویلي چې په هرمز علاقه کې د عمر په نوم یو ځوان د ناپیژاند کسانو لخوا په یو حمله کې ووژل شو. په پیښه کې د نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج کړې شوې ده. بل اړخ ته تیره هفته د شمالي وزیرستان میرعلي سیمه کې په هدفي برید کې وژل شوی د جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن ګوند مشرانو د وژنې په ضد احتجاجي پرلت نن په دریم ورځ هم دوام درلود چې پکې د وژل شوی کسانو ته انصاف او د هدفي وژنو مخنیوي غوښتنه کوي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې ځایي ولس د جولای په 18 د هدفي بریدونو ضد احتجاجي ناسته پیل کړي او د حکومت ته غواړي چې په سیمه کې د امن باوري کړي او د هدفي بریدونو مخه دې ونیسي. په همدې حال کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالفه ګوندونو په حکومت نیوکه کړي چې په صوبه او بیا په ځانګړي توګه په خوانې قبایلی سیمه کې امنیتی وضع نور خراب شوی، سیاسي خلک په هدفي وژنو کې پنهکه کیږي. حکومت ځان خاموشه کړی، خو صوبایي حکومت وایي په خوانې فاټا کې امنیتی ادارې د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې بوخت دي او تلپاتې امن دپاره قربانۍ ورکوي. دا ویډیو ده. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په برمل، ګیان او زیړوک ولسوالیو کې پرون یو ځل بیا زلزله راغلې چې له کبله یې 1.5 کسان ټپیان او لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. د امریکې د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزلې چې د ریکټر سکیل په کچه 15.1 درجه و او 10 کیلومتره ژوروالی درلود، د افغانستان، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونه او د پاکستان د پښتونخوا صوبې ځینې سیمې ولړزولې. په پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ادارې مشر محمد امین حذیفه وایي په ګیان کې د ماشومان او ښځو په ګډون 14 تنه او په زیړو کولسوالۍ کې 18 تنه ټپیان شوي دي چې له خاورو ښځو رایسل شوي او د علاج لپاره هسپتالونو ته وړل شوي دي. د پاکستان او چین اعلی چارواکو د چین پاکستان د اقتصادي راهداري یا سیپک د منسوبې افغانستان ته د غزولو په امکاناتو خبرې اترې کړې چې داسې د جنگ له کبله د تباه شوي افغانستان اقتصادي ترقی او خوشحالۍ ته وده ورکړي شي. بل پلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې د طالبانو حکومت باید د ټول شموله حکومت د افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د جنکو د زده کړو او د تروریزم پر ضد د اغیزناکو اقداماتو په اړه د نړیوالې ټولنې غوښتنې او توقعاتو ته پام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ګل یا دوشنبه پورز ناوخته په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت نائب سهیل محمود دا څرګندونه د افغانستان د پاره د چین حکومت د ځانګړي اساسي یو شیویا یونګ سره د ټلیفوني اړیکې پر مهال کړی دی. بیان ذاتی وی چې خاغلی محمود په دغه خبرو کې دواړو لوريو د افغانستان د سیاسي او امنیتی وضعیت او له دغه هوا سره د پاکستان او چین د بشری مرستو په اړه هم خبرې کړې دي. تاسو وی یو ای ډی واوري. د سریلانکا پارلمان د هغه هوا صدارت څوکۍ ته درې کسان کاندید کړل چې پکې یو یې اوسنۍ نگران صدر رانیل وکرمسنګې دی. د هغه ترڅنګ دوه نور کسان دولس الهای پروما او انورا دیسانا یک دی. تاکل شوې ده چې سبا به د سریلانکا پارلمان کې صدارتي انتخابات وشي او یو د دغو دریو کسانو به د مصافي شوي ګوتابایا راجا پکسا ځای ونیسي. د روس صدر ولادیمیر پوتین نن د نهه یاسي شنبه پورز د ایران پایتخت تهران ته ورسید. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان هم ایران ته تللی او تمه ده چې د دری واړو ملکونو مشران په یو شمیر سیمه ایزو مسئلو بحث وکړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان او چین اعلی چارواکو د چین پاکستان د اقتصادي راهداري یا سی پیک منسوبې افغانستان ته د غزولو په امکاناتو خبرې اترې کړې دي چې داسې د جنگ له کبله د تباشوي افغانستان اقتصادي ترقی او خوشحالۍ ته وده ورکړي شي. پوهان وایي چین که څه هم اوس د پاکستان د لارې د افغانستان نه خپل هیواد ته په لویه کچه کویله وړي، خو غواړي چې د موجوده نړیوالو حالاتو په ترڅ کې ځان له جلا لاره جوړه کړي. ولې د پاکستان چین انسټیټیوټ او د سینټ د دفاعي چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین سید وای په دې کې د افغان طالبانو د حکومت په نړیوال کچ نه منل کېدل او د سیمې امنیتي وضعیت لوی خنډان دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه د خبریال ارشد حسین په رپورټ کې اورو.
پاکستان او چین د اربونو ډالر ارزښت لرونکي چین پاکستان اقتصادي راهداري د منسوبې افغانستان ته د غزولو په امکاناتو د خبرې په داسې حال کې کړي چې د افغان طالبانو حکومت په نړیوال کچ نه دی منل شوی. او سیړونکو وايي په افغانستان کې د چین مخالف وسلواله ډلې ایست ترکمانستان موومنت موجودګي به ارومرو د سی پیک افغانستان ته د غزولو لار نیسي. د پاکستان د حکومت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د سی پیک افغانستان ته د غزولو په امکاناتو د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي جوانګ او د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري سہیل محمود ترمنز شوې لیدنه کې ویلي شوې چې دواړو خواوو د افغانستان په امنیتي او سیاسي صورتحال هم خبرې اترې کړې دي. چین لورایا په افغانستان کې درنه سرمایه‌کاری لري او اوس چین د یو کمربند او سړک د منسوبې لاندې سی پیک افغانستان ته په غزولو د طالبانو ملاتړ ته لیواله دي. د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد کال 2021 اکتوبر کې ویلي د هغوی حکومت هم غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منسوبه کې ورګډ شي. د پاکستان چاینا انسټیټیوټ او د سینټ د دفاعي چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین سید دیوتوی کال 2020 کې د چین په اورمچی ښار کې د پاکستان او چین د نړیوالي همکارۍ د کاریز ګروپ غونډه کې دا اصولي پریکړه شوې وه چې سی پیک په تر افغانستان او بیا منځنی ایشیا ته غزوي.
اصولی فیصلہ تو ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ ابھی کچھ ایشوز باقی رہتے ہیں سیٹل کرنے, جس میں جو موجودہ افغان طالبان کی حکومت ہے ان کے حوالے سے کس نوعیت کے تعلقات ہیں چین اور پاکستان سے ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا. دوسرا ایشو سیکیورٹی ایشوز ہے.
ہغوائی کس ہم دسی پیک تر افغانستان دا غزول پریکڑا چین او پاکستان لمخ کے کڑی خوپا دے کی دا سیکیورٹی او پا نڑیوال کش دا طالبانو دا حکومت دا نمنل کے دوستونزے او بیا دا دے ترسنگ پا دا غطا تناظر کې د پاکستان چین او افغانستان خپل منځ تعلقات لوی خندان کې دي شي. په بیان کې ویل شوی چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري د سی پیک په پروژه کې د افغانستان ګډون د طالبانو په نړیوالو هیلو د جنکو د تعلیم په ګډون د افغانانو حقونو ته د درناوي او د ترهګرۍ ضد د مبارزې د ګامونو سره تړلې دي. امریکا او هند هم د سی پیک په پروژه اعتراضونه لري او امریکا دریز لري چې د سی پیک پروژه د پاکستان لپاره د قرضو یو لټ دی, خو پاکستان او چین دا تورونه مخ کې ردوي. د نړیوال چارو سیړونکو ډاکټر خورشید وایس اف امریکا ډیوا توای لومړی خو د سی پیک پروژه د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د امنیتي ستونزو سره مخ ده. بلوچ بیلتون پاله ډلې سی پیک د بلوچانو په ځمکه او حقونو د چین او پاکستان د قبضې یو حصہ ګڼي.
دوی ما خل ځان له یو روغ غوړي چې غرو د سی پیک په نوم باندې خو چې هغه په صرف شان د پاروي چې دی پاره باندې د کول وغیرې چې د زنجیان او ټپ په دې لار باندې هغه شاده چې کوم ته نږدې لار ده کنه او دی هغه کورا کورم هایوی سره یا دغه شانتی دا کم څه چې دا د کشمیر د ډیسپیوټ د سچې کم لاغې نه تیریږي. نو ما خپله په دغه شکل کې غواړم چې بیا هغه د انډیا پرشر هم نه وي, ځکه چې په کله لري راغلي دی هغه یو ډیسپیوټ سیس دی. خو انډیا به بیا به وویل نه کوي کدي ځان به سړک غواړي جدا سړک غواړي, هغه بیا د انډیا سره ډېر غټه کشالي پیدا کی هغه په بیا د امریکای انټرونشن هم راځي.
ویل کېږي چې د چین نظر د افغانستان په داتونو باندې دی. کم چینیز دی 1.3 تریلیون ډالر ارزښت لري. دا داتونه د برقي لارو موټرو په بیټرۍ نو کمپیوټرو او فایبر اپټکس کې هم کارول کیږي. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د جنوبی وزیرستان نن قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر په څلورمه مقدمه کې د ضمانت په خواست د طرحګری 12 نمبر عدالت نن د جولای په 19 اوریدنه کړې او بل نیټه یې پکې د جولای 26 ورکړې ده. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایس اف امریکا دیوا ته په خبرو کې ویلي د اوریدنې پر مهال د پروسیکیوشن یا سرکاري وکیل سره د قضیه د پولیسو فایل نه و چې له عمله اوریدنه وځول شوه. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د دیوا خبریال ذوالفقار بیټنی په دې رپورت کې راکوي.
د جنوبی وزیرستان نه د کامی سملی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر د کال 2013 په مقدمه کې د ترګری ضد عدالت اوریدنه کړي او نیټه پکې بدله شوې. نن د سې شنبې په ورځ د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وی دیو سره خبرو کې وویل د ترګری ضد بر عدالت کې د علي وزیر د ضمانت په خواص د اوریدنې پر مهال د پروسیکیوشن یا سرکاري وکیل سره د پولیسو فایل نه و چې لاملای اوریدنه وزنډول شو او بل نیټه د روانې میاشتې جولای 26 ورکړي.
نن انسادات دهشتګردي عدالت د علي وزیر د سلورم کیس کې د ضمانت درخواست اورونه و او سرکاري وکیل سره سرکاري فایل نو پولیس فایل هغه د کبله ضمانت درخواست وزن دی دو او راتلون کې تاریخ اوس شپږشتم مقرر شو.
تازه چې د علي وزیر په کومه مقدمه کې د ضمانت په خواز د ترګریز عدالت کې اوریدنه شوې. دا مقدمه د کال 2013 د مې په میاشت کې د کراچۍ بورډ بیسن په تاڼه کې درج کړې شوې و. دغه مقدمه د پی ټی ایم د کراچۍ د کال 2013 د جلسې د پاره د روان کمپین پر مهال جوړ کړې شوې و او د پی ټی ایم د یو پروګرام حواله پکې ورکړې شوې چې علي وزیر ورته په وینا کې د ریاست پر ضد خبرې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ ویاند روید الله مسید وی ډیوه سره خبرو کې وویل تیرې درې مقدمه چې پکې علي وزیر ته ضمانتونه ورکړې شوې دغه روانه مقدمه په داسې حال کې منځ ته راوړل شوې وه چې کله ریاست ته ښکاره شو چې په هغو نورو مقدمو کې علي وزیر نور بندي نشي ساتلی. هغه وایي اوس هم قوي امکان لرو چې د دغې مقدمې ترسره کېدو به یوه بله مقدمه مخې ته راشي چې پر علي وزیر په زندان کې وساتي.
دوی د ځنډولو لپاره مختلفې حربې مختلفې طریقې استعمالوي. په دغه نورو درې مقدمو کې علي وزیر ته ضمانت ورکړې شو نو هماغه شانتي مقدمه وه، هماغه شانتي اف آی آر دی، هغه شانتي کیس دی په هغه باندې. نو دا د دوی یو سرغړونه ده چې دوی یو داسې کار کوي چې د هغې په وجه باندې د علي وزیر د ضمانت په حواله باندې ځنډ وشي، وخت پکې ووزي. په شپږویشتم تاریخ کې په دغه مقدمه کې څلورمه مقدمه ده، که په دې کې هم علي وزیر ته ضمانت ورکړل شي نو دا هم امکان لري چې کېدای شي یو بله مقدمه بل اف آی آر پسې راښکاره کړي.
پی ټی ایم وخت په وخت پر ریاستی ادارو په عدالتونو کې لاس وهنې او په پی ټی ایم غړو ناحقه مقدمه جوړولو تورونه پورې کوي. خو بل خواته پاکستان پوز ورته کوم نوې خبرګون نه دی ویلې. خو سموند وړاندې د پاکستان پوز په خوانی ویان په پی ټی ایم تور پورې کړی وو چې د بهر هیوادونو نه پیسې اخلي او په بارنه ایجنډي کار کوي. خو د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون دغه تورونه ردوي او وایي که په دوی دغه تورونه ثابت کړی شي نو ریاست یې د خپلې خوښې سزاګانې ورکړي. علي وزیر په 14 دسمبر کال 2000 کې د کراچۍ پولیسو د ریاست ضد ویناګانو په تور کې نیولې چې تر اوسه د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي. علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې څلور مقدمه جوړې دي خو پاکستان سپریم کورټ، سند های کورټ او د ترګری ضد 15 نمبر عدالت په درې مقدمو کې ضمانتونه ورکړي او په څلورمه مقدمه کې د ضمانت په خواست د ترګری ضد 12 نمبر عدالت کې اورېدنه روانه ده. ذوالفقار بیٹنای وی وی دی وا کراچۍ.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره اړیکه لرئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
روس صدر ولادیمیر پوتین د ایران سره خار تهران ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې د بعد د ترکی د صدر ریسیپ طیب اردوان سره ویني او د اوکران د بلیک سی پورت نه د غنمو برامد کولو په سر به خبرې کوي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق ویلی دی چې په دې اړه پرمختګ شوی خو د ذکر وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی. نور تفصیل د ډیوا زموږ د همکاري سمین احسن پر رپورټ کې اورو.
د یو این ویان فرحان حق پرون د ګل پورس خبریالانو ته ویلي د روس، یوکرین، ترکی او متحده قومونو ترمنځ په خبرو کې ډیر اهم پرمختګ شوی خو فلحال د اعلانولو لپاره هیڅ نشته. هغه زیاته کړه کچري ضرورت پریوتو نو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس استنبول ته پتلو هم تیار دی. ګوټیرس د ګل پورس د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی سره هم پر روانو مذاکراتو خبرې کړي. بلخوا د امریکا د خزانه سیکرټری جانټ یلن غږ کړی د روس د تیلو برامداتو د یو حد مقرر کړی شي او د ملکونو نه په یوکرین د روس د جنگ پر ضد د مخالفت غوښتنه هم کړي. یلن زیاته کړه اقتصادي ګټې د روس لخوا د وسلې په توګه استعمالیږي او دا هم چې روس د یوکرین د بندرونو د تړلو سره په عالمی توګه د خوراک د کموالي مسله جوړولو خبرداري هم کړي. یاد دی وی سورز وړاندې ترک چارواکو ویلی وو د یوکرین غنم عالمی مارکیټونو ته رسولو د پاره په خبرو کې اهم پرمختګ شوه. ترک دفاع وزیر هلوسی آکار ویلی وو په دې حق لا یو معاهده هم زر اعلان دونکو ده. د روس، یوکرین، یو ان او ترک چارواکو ترمنځ په 14 جولای د شورو پورس خبرې وشوې. د شورو پورس خبر ورستو آکار ویلی وو د ملیونونو ټنا یوکرینی غنم د جاري کولو په سر معاهده راتلونکي هفته په سر کې اعلان دي شي خو فلحال داسې هیڅ اعلان مخې ته نه دی راغلی.
اکار ویلی وو ترکی با په دې حق لا مهمه کردار لوبي چې په بندرونو راتلونکي سامانونه چیک کړي او دا ضمانت ورکړي چې د تور سمندر یا بلیک سی ټولې برامدی لارې محفوظ دي. د دې سره به د یوکرین، روس او یو ان سره د همکارۍ لپاره په ترکی کې یو مرکز هم پرانستل شي. د یو ان سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس که یو خوا د دې عمل هرکلی کړی وو، خدای هم ویلی وو چې دا لا حتمی نه ده. په دې ټول عمل کې باور یو مهمه اړخ دی. یوکرین یریږي کچرې د کارګو جازونو ته د غنمو برآمداتو دپاره خپل بندرونه پرانستل نو روسي فوزونه دینا ګټه پورته کولی شي او حمله کولی شي. یوکرین ته به د سمندري بندرونو نه د خوراک د ترسیل دپاره ماینونه لري کول وي چې د روس د حمله مخنیوي دپاره لګولې دي. بلخوا یو ان خبرداري کړي تر څو چې د یوکرین په بندرونو نښتي په میلیونونو ټنه غنم جاری کړی شوی نه، په عالمی مارکیټ کې به د خوراک بیې د غشان په بره رواني او په عالمی کچا د ولګي خطر هم جوړېدای شي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
د اوکرين په بیلابیلو سیمو کې د روسي ځواکونو عملیات دوام لري. د امریکې د خزانه وزیر جانټ یالن غوښتنه کړې چې د روس د تیلو په برامداتو د حد بولګول شي. د اوکرين په اړه روسي تفصیل د ډیبه د همکارې منزه شهید پر رپورت کې وړاندې کوو.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د جولای په 19مه د ایران په سرخار تهران کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیدو کاته کوي او ټاکل شوې دا مشران له اوکراین څخه د غنمو پر لیږلو بحث وکړي. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې، اوکراین، ترکیې او ملګرو ملتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او تړون ته نږدې شوی دی چې له اوکراین څخه د غنمو وتلو ته اجازه ورکړل شي، خو په دې پړاو کې د اعلانولو لپاره څه نشته. هغه څه وویل چې سرمنشي انټونیو ګوټیرس چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې استانبول ته هم سفر وکړي. دا پر اوکراین تر یرغل کولو وروسته د پخوانی شوروي اتحاد له هیوادونو بهر د ولسمشر پوتین لومړی سفر دی. ګوټیرس د دوشنبې په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د ملګرو ملتونو په وینا د روانو خبرو اترو په اړه هم خبرې وکړي. بل لور ته د امریکا د خزانه وزیر جانټ یلن د سې شنبې په ورځ د روسیې د تیلو د صادراتو د بایک د کمولو غوښتنه وکړه او په هیوادونو یې غږ وکړ چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر ضد متحد شي. خو د اوکراین په وزنن د جولای په 19مه وویل چې د روسیې بریدونه د هیواد په ډیرو برخو کې دوام لري. سومي سیمه کې ګولۍ ورول کیږي، همدارنګ په مایکولیف کې چاودنې او په اودیسا کې د توغندیو بریدونه دوام لري. په همدې حال کې چارواکو په اودیسا ښار کې د میزایلي برید او په کې د ولسی خلکو د ژوبل کېدو ریپورټونه ورکړي دي. زیلنسکي وایي اوس د روسي ځواکونو لپاره په اوکراینی خاوره نیول شوي ځایونه ټینګول ډیر ګران شوي دي. د برتانیا د دفاع وزارت هم په خپل استخباراتي ریپورټ کې وویل چې د روس ټاکل شوی هدف دا دی چې د اوکراین د دونیتسک سیمه ختیځه برخه وسي. خو د دې ریپورت تر مخه که څه هم روسي ځواکونه د دې سیمې ځینې برخې نیولی شي، خو که په جنګ کې وقفه او خپل ځواکونه بیا منظم نه کړي نو د عملیاتو تیزوالی او پرمختګ به یې ډیر کم وي. بل پلو په واشنگتن کې د اوکراین لومړۍ میرمن اولینا زیلنسکا به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره د لیدنې یوه ورځ وروسته په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له لومړۍ میرمن جیل بایدن سره لیده کاته وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیچ پرایس وویل چې انټونی بلینکن میرمن زیلنسکا ته د اوکراین سره د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړ او د لومړۍ میرمنې د کار ستاینه وکړه چې د اوکراین کې د جګړې له امله زیانمن شوي ملکی خلکو سره مرسته کوي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa@divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وړاندې کو یو ایداریا دا ایداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د کال 2014 او د کال 2021 په درمیاني موده کې د خوراک کمی سره د مخ خلکو شمیر د 1,14,000 ته زیات شوی دی. د دې بي خوند تبديله ډیر سببونه دي چې جنگونه چا پیریال کې د بدلون راتلو او د کورونا وایرس د خونړای وبا د خوریدو وجوهات هم پکې شامل دي. د دې ټولو سببونو په نتیجه کې د خوراک د رصد نظام ګډوډ شوی دی او د دې د وجنې ګرانی ډیره زیاته شوې ده. خدا حالات په اوکراین د روس د صدر د ولادیمیر پوتین د حمله د لاسه نور زیات خراب شوی دی. د صدر پوتین د جنگي عمل د لاسه په اوکراین کې انساني کړمې ډیره زیاتې شوې دي او د دې نتیجه په عالمی سطح د خوراک د کمی په صورت کې راښکاره شوې ده. ځکه چې په قول د امریکای د خارجه چارو د وزیر د خاغلی انټونی بلینکن اوکراین دنیا ته د خوراک د رسولو د لوی ملکونو ځنی یو دی. خاغری بلینکن ویلی دی چې بحیره اسود کې د روس د سمندري ناکا بندای له سببه د اوکراین غلا خپل منځلي مقصود ته رسیدو نه پاتې ده. د زیاته کچې دا وخت 2 کروڑ ټنه غنم د اوکراین د ساحلي خار اوډیسا په خمبو کې پراته دي. دینه علاوه په اوډیسا بندر د غنمو بارکړی سمندري جازونه هم ولاړ دي. خدا د روس د سمندري ناکا بندای د لاسا د بندر نه نشي روانې دي. د روس فوج د اوکراین لوی پیداواری ځمکه قبضه کړې ده. دوی په ټولو پټو کې بارودی سرونګونه خخ کړې دي او اهم زرعي تنصیبات او بنیادی اډانه تباه کړې ده. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په اوکراین د روس د حمله له سببه د خوراک د کمی پر راپورته مسلو کې دونکو یوې غونډې ته د کیمرې په ذریعه خپل وینا کې ویلي دي چې روس د هر څه د قصته کوي. خاغری بلینکن نور اوه چې صدر پوتین د غلو بار سمندري جازونه خپل منزل ته روانې دوته نه پریږدي او د دې ناوړه عمل د بدنامۍ نه د ځان ژغورلو او د دنیا د پام بل طرف ته د اړولو په غرض خپل پروپاګاندا لا زور ورکړي دي. ځکه چې په داسې کولو د صدر پوتین امید دی چې دنیا به د په خبره یقینو کې او په روس لګیدلې بندیزونه به ختم کی. ته زیاته کا تر سوچ د امریکای تعلق دینو امریکای یو عملی منسوبه تیار کړی دا په کوم کې چې د عمل کولو 15 اهم لارو ته پام ګرځولې شوې ده. ورومبه دا چې امریکا د فوري ضرورتونو د پوره کولو لپاره امداد ورکړي چې پکې د خوراک او د انساني خواخوږی د اغو مسلو د اوارولو لپاره د 2.8 کروڑ ډالر امداد هم شامل دي. کمی چې په اوکراین د روس د حمله نه پس را پیدا شوی دي. دویم دا چې امریکا په عالمی سطح د سری د کمی د مسلې اوارولو لپاره نورو ملکونو سره په شریکه کار کوي. دریم دا چې موږ مستقبل کې د خوراک د بندوبست د منسوبې تر مخه خپل زرعي حاصلات زیاتو. څلورم دا چې امریکا د اوکراین د جنگ د لاسا د راپورته لوی اقتصادي مسلو د اوارولو لپاره کار کوي او دې لپاره په ګرد دنیا کې د مالی امدادي پروګرامونو مرسته کوي. او اخیری دا چې امریکا به په دې معاملې خپل ملګرو ملکونو سره سفارتي رابطې قائم ساتي. خاغری بلینکن خپل وینا په دې ختم کړله چې موږ صدر پوتین نه د خېته منه کوو او باقی دنیا باید چې سم دستي او په شریکا د دې صورتحال جواب وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ډي سي 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.